السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده. مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو، پښتونخوا، پاکستان، سیمه نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له نجیب امین.
نه قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د بشري حقونو سار ادارې بیا طالبان د هزارګانو د پخواني حکومت سره د تړلو کورنیو په ځورولو تورن کړي او مسکاو د سردریزه ډلو له لیسټه د طالبانو په لرې کولو غور کړی. مشپړ خبرونه د نه قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او ور باندې غک کړي چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د زر تر زره پرمختګ وکړي. دغه پارسمیشته ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته مشال لډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له وشتو څخه شپږ ویشت سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیئر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته وویل اسلام آباد دی د ترهګرو ډلو د مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر بیگا د اف ای ټی اف اقدام یو ښه خبر وباله او پر ټویټر یې ولیکل یاد ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. پاکستان له 2013 کال راهیسې د هغې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. د بلوچستان د مواصلاتي چارو وزیر هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په دغه صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دفتري او سرکاري چارې اغېزمنې شوې دي. عارف جان محمد حسنی د سرګندونې پرون مشال لړیو ته وکړي. هغه وایي
د کابینې غونډه سوې ده، هر ورځ دفتري کارونه کېږي، پیسې ویشل کېږي، زما او نورې څانګې ټینډرونه اعلانوي، کار نه دی درېدلی او هر څه سم روان دي.
خو بل پلو د بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل په ځینو سیمو کې پرمختیایي چارې درېدلې دي او په هر نای کې چارواکو د اکتوبر په 1 د زلزله ځپلیو د مرستو لپاره یو رپورټ اعلی وزیر ته استولې دي خو لا اقدام نه دی شوی. د بلوچستان حکومت له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د سیاسي کړکیچ ښکار دی. د اکتوبر په 6 د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د هغه خپل ګوند د حکومت ملګرو ګوندونو اپوزیشن په اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ. ټاکل شوی چې د صوبایي اسمبلۍ غړي د اکتوبر 15 د نوموړي پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه رای وکاروي. د بشري حقونو سار ادارې پر طالبانو تور پورې کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زوره بې ځایه کړي دي. د طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو او همدارنګه د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. نیویارک میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي وروسته له هغې چې طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل د افغانستان په څلورو ولایتونو کې هزارګانو ته امر وکړ چې خپل کورونه او کروندې پرېږدي. همدارنګه په 5 ولایت کې طالبانو هغه جایدادونه نیولي چې تیر حکومت په ملکی مامورینو ویشلی ول. د بشري حقونو د سار اداره وایي د طالبانو لخوا دا سرغړونې په هلمند، بلخ، دایکنډي، اروزګان او کندهار کې ترسره شوې دي. یا د اداره وایي د طالبانو لخوا په زوره د خلکو د بې ځایه کولو تر ټولو لوی پیښې په دایکنډي او اروزګان ولایتونو کې مخې ته راغلي، چېرته چې تیره میاشت له 1500 کلیو لږ تر لږه 2300 اوسېدونکي ویستل شوي دي. طالبانو په سملاسي ډول د بشري حقونو د سار ادارې د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکاو د سغدریزه ډلو له لیسټه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای باس کلب په غونډه کې پر داسې مال کړې چې هغه هیواد د افغانستان له نویو واکمنانو سره تعلقات پراخوي او روانه اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی ماسکاو ته تللی و چې هلته د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ماسکاو په تیرو کلونو کې څو ځلې د طالبانو استازو کوربه پاتې شوی دی خو هغوی یې په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. او د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې نن نامیبیا د آیرلینډ او سریلانکا د نیدرلینډ سره مقابله کوي. د نامیبیا او آیرلینډ لوبه د پیښور په وخت د ماسپخین په 3 بجو او د سریلانکا او نیدرلینډ ترمنځ میچ د ماښام په 2 بجو پیلېږي. پرون هم د دغې اتلولۍ سلسله کې دوه میچونه شوي. په یوه کې بنګلادیش پاپوا نیوګینیا او په بل هغه کې سکاټلینډ عمان ته ماتې ورکړې وه. تر نننیو لوبو وروسته به د 12 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شلوریزه کرکټ نړیوال جام پای لوبه په نومبر په 14 وشي. خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس ورزو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال کار مسعود ته تپوسونه کوو په دوو موضوعاتو. تاسو ته به معلومات درکو کل عدم تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی چې ورته ویل کیږي په لاهور کې د درې ورځو د درنې وروسته دوی په اسلام آباد طرف ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نو په دې موضوع باندې ګوهر مسعود ته سلام وایو او معلومات ترې اخلو. ستړي مشي ګوهر، تاسو زموږ آواز اورئ؟ ها، فکر کو چې دا گوهر مسید دا ٹیلیفون لائن کته شوی دی. اوریدونکو تاسو به معلومات درکو چې کله دم تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی چې دی لاہور کې دا درې روزنی درنې او روسا اسلام آباد طرف ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دوی ویلی دی ٹی ایل پی چې دی په دوی د رسنو یا میډیا سیل له طرفه چې کم جاری شوی بیان دی، تحریک لبیک پاکستان دوی وی چې پر امن ناموس رسالت مارچ نن 28 اکتوبر باندې 3 بجې د رحمت العالمین جمعات چیپ چوک یتیم خانه کې د التنه روانيږي. نو په دې اړه باندې تپوسونه کوو له ګور مسعود سره چې بیا په اسلام آباد کې څه تیاریاں نیول شوې دي او دوی دا دړک هم کړي دا ټی ایل پی چې د دوی مخ او دربل شو. نو دا غي لپاره هم ټی ایل پی خپل پلان تیار کړی دی. نو ورزو ګور مسعود ته چې معلومات ری واخلو. سلامونه ګور، څه معلومات لري د ټی ایل پی چې دی یا تحریک لبیک پاکستان؟ هغه په لاهور کې درې ورځې درنه ورکړې وای نه پس دوی اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ کوي اعلان کړی دی. څه معلومات لري؟ څه انتظامات شوي دي؟ څه وینې تاسو؟
مننه ملیحا، ډیر مننه. دا تحریک لبیک پاکستان د طرف نه اعلان کړی شوی و، په بل ورځ دا اعلان کړی شوی و چې د جمعې په ورځ باندې به د لاهور نه اسلام آباد ته دوی لانګ مارچ کوي. او دا اعلان دوی کړی و چې کم د دوی پخوانی مشر و د دوی خادم حسین رضوی، هغه په قبر باندې جمع کیږي او د هغه نه پس په دوی اسلام آباد ته روانيږي. خو چونکه په بل طرف باندې د کورونو چارو وزارت د طرف نه کاروایی شروع شوې دي او چې کوم د څه خلک دي هغه د لانګ مارچ کې شرکت کوي هغه گرفتار کیږي هم او د هغه خلاف کریک ډاون هم شروع شوی دی. د جمیل منځ نه پس نن په لاهور کې چې کوم خلک سره راغونډيږي یا د پاکستان د بیلابیلو ښارونو راځي د لاهور خوا او شا کې اشاره شوی دی، هغه د پاره دوباره دا اوس د اندرونی اعلان کړی دی چې تاسو خپل ځانونه سره خوراوي او ممکنه ده چې دی با په جی ټی روډ باندې د لاهور نه اسلام آباد ته راځي. خو په بل طرف باندې دلته په راولپنډي فیض آباد خاص کر دلته د سکیورټي ډېر غټ انتظامات کړي دي. په دې کې مختلف سکیورټي فورسز تعینات کړي شوي دي او دا هم اطلاعات اوس راځي چې تقریبا د 60 ملټه مخکې په فیض آباد کې کاروایی شروع کړې ده. هلته چې کوم دکانونه وو، کوم هوټلونه وو، کوم نور کاروباری مرکزونه هغه هم انتظامیه بند کړی دي او خلکو ته ویل دي چې سوق به بهر راوځي نه چې شور یا رش جوړ نشي.
ښه ګوهر، تاسو دا معلومات راکولې شې چې لاهور کې خو دوی درنم کړي وو او داسې معلومات دي چې هلته څه گرفتارې هم شوې دي. تاسو هم د دې کریک ډاون ذکر وکړو، نو هلته د دوی څه کسان گرفتار شوي دي؟
بالکل ملیحا، چې کوم اطلاعات راځي او خاص کر د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره زما تقریبا لږ سات مخکې خبره وشوي، هغوی د دې خبرې تصدیق وکړلو چې زمونږ کسان گرفتار کړي شوي دي. خو دا خبره تر اوسه پورې واضحه شوې ځکه نه ده چې ډېر زیات رش دی او خلک ستا دی خوشوی دی په هغه کې دا اندازه نه لګي چې لږ کسه به گرفتار وي یا به شل کسه گرفتار وي. خو گرفتاری شوی دی په هغه باندې هم دوی ډیر د غم او غوسې اظهار کړي.
خو ګوهر، یو خبره که واضحه کې اوریدونکو ته، د دوی څه غوښتنه ده؟ دوی ولې راجمع شوی دی یو ځل بیا؟
بالکل ملیحا دا د دوی چې کوم د خادم حسین رضوی زوی سعد رضوی چې کله د دوی امیر جوړ شو یا د دوی مشر جوړ شو هغې نه پس په ده باندې الزامات ولګېدل او په هغې بنیاد باندې د ده خلاف کیس وچلېدل او دې جیل ته کړلو او هغې نه پس بیا اوس عدالت دا فیصله ورکړې ده چې سعد رضوی چې کوم د تحریک لبیک مشر دی هغه د خلاص کړېدل شي خو چونکې د انتظامیې د طرف نه سعد رضوی خلاص کړی نه دی او د تحریک لبیک پاکستان دا مطالبه ده او دا غوښتنه ده چې د دوی د مشر حوالی سره کوم عدالت فیصله کړې ده چې دا سعد رضوی د خلاص شي هغه د خلاصونې مطالبه کوي او دا وایي چې څونه پورې دې خلاص نه وي موږ به په ټول ملک خپل احتجاجي مظاهرې پیلوو.
بیا حکومت څه ویلې دي؟
بالکل دی حوالے سرا حکومت خو چونکہ مخ کی هم د دوی سرا مذاکرات شوی او دا خبره کوله چې زموږ مذاکرات شوی دي او سم دا خبره پکې راځي چې دوی وایي چې مونږه په دې باندې د عدالت فیصله ده او په عدالت به په دې سیزونو باندې خپل کار کوي چونکه مرکزی حکومت په دې سیزونو باندې کار نه بولي او خاص کر چې کم مقامی انتظامیه ده هغه به د دې سیز اختیار په خپل لاس کې اخلي. خو دا ویلي دي مونږه به څوک هم داسې انتشار ته نه پرېږدو چې د هغې نه په ملک کې یا په مختلف ښارونو کې انتشار جوړ شي. دې حوالې سره حکومت سخت غندنه کړې ده او وایي چې مونږ به سخت کاروایی کوي د داسې خلکو خلاف چې هغې په وجه باندې په ملک کې یا په یو ښار کې انتشار جوړي.
صحیح ګوهر. یو بل تپوس پوکم یو بل موجوده خو په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد چې د پی ڈی ایم د حکومت خلاف چې د اتحاد جوړ شوی دی هغه په پنجاب کې احتجاج کوي او داسې ویل کېږي خبرونه دي چې دوی په ملک کې د ګرانۍ خلاف راوتي دي. په هغې باندې تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل په دې حواله سره چې کوم د پی ڈی ایم د پاکستان چې کوم یو اپوزیشن جماعتونو یو تحریک د پاره جماعت جوړ کړی دی هغوی دا فیصله څو ورځې مخکې کړی وه چې د جمعې په ورځ باندې به دوی په ټول پاکستان کې خپل احتجاجونه کوي خو خاص توګه باندې په لاهور کې هم دوی احتجاجي مظاهرې اعلان کړی او په دې حواله سره د دې چې کوم قیادت دی هغه د مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي هغه د دې احتجاجي مظاهرې چې کوم د ګرانۍ په خلاف باندې پی ڈی ایم کړی دی هغه کوي او دې نه علاوه په سرګودا شیخوپوره خوشاب میاوالی بکر جنگ او د دې سمیت په نور مختلف ښارونو کې هم د پی ڈی ایم مظاهرې روانې دي او دا مطالبه کوي چې حکومت کمې ګرانۍ راوستلې دي هغه ګرانۍ د کمې شي ځکه چې په دې وجه باندې عام خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی او حکومت روز په روز مهنګۍ زیاتوي او د عوام لپاره سهولیات نه جوړوي. او په دې کې یو بل خبره هم وکم چې د پی ڈی ایم د طرف نه دا هم اعلان کړی شوی دی چې نن به په 3 بجې باندې د اسلام آباد پریس کلب مخکې هم یو احتجاجي مظاهره کیږي هغه هم د ګرانۍ خلاف ته چې کوم د ټول ملک اعلان شوی دی د احتجاجي مظاهرو بنیاد باندې به د اسلام آباد پریس کلب مخکې هم نن احتجاجي مظاهره 3 بجې کیږي.
د پی ڈی ایم د احتجاج په اړه کراته لنډو ټکو کې وایي د حکومت څه دریځ دی؟
حکومت د اول ورځې نه د پی ڈی ایم حوالے سره او خاص کر د اوس چې کوم نوی احتجاجي دوی اعلانات کړي دي په دې حوالے سره حکومت وایي چې دا ټول د کرپټ خلک سره یو ځای تشوي دي او دغه خلک صرف او صرف حکومت او پاکستان کمزورول غواړي. د دوی په دور کې خپل هم ډیر زیات کرپشن شوی دي مهنګایي راغلي دي خو دوی په هغې باندې غلي شوي دي خپلې غلې پټوي او نن خلکو ته دوی بهر راوتلې دي. حکومت دا هم وایي چې د دوی که چېرته داسې حرکت وکړو چې هغه د قانون خلاف و نو د دوی خلاف به
ډېره مننه ګوهر مسیح چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان د زر تر زره د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. ایف ای ټی ایف ویګا تر سرمشریزې وروسته په بیان کې ویل پاکستان د سار په خړ لیست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې پرمختګ کړی دی. ادارې همداراز په بیان کې زیاته کړې چې ترکی، اردن او مالی هم د سار خړ لیست ته ورچوي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د ایف ای ټی ایف پریکړه یو ښه خبر بللې او ویلي دي هغې پیرس میشتې ادارې منلې چې هیواد یې په سم لوري ګامونه اخیستي. پامیر ساحل اورو.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګا ماخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له اوو ویشتو څخه پر شپږ ویشتو نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د ایف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته وویل اسلام آباد دې د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیو رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د ایف ای ټی ایف د څار په خړ لیست کې دی. ایف ای ټی ایف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژۍ چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د ایف ای ټی ایف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له اوس څخه څلور نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتي چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دا غنی چې ځنې هیوادونه له خړ لیسته د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې ځل چې هو اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د ګری لیست نه ونیست، خړ لیست نه و، او بل کوشش پکې دا شروع چې را د بلیک لیست لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دی هغه پکې کافي کار فرما دی او دا غي پکې عمل دخل شتري.
ایف ای ټی ایف ځان یو خپلواک نړیوال اداره بولی وای ټول هڅې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څانګې په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړی دی او کوو. اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره ده چې ترهګر کم تنظیم نه دي دا فنډینګ دی نه کړی شي. نو پاکستان دا کړی دا چې موږ د ترهګر تنظیم نه دي دا فنډینګ چې موږ بند کړی دی. پاپا ته نه لګي چې ترهګر فنډونه بند شوي دي کړی شي چې کله پاکستان شفافه طریقې باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې سراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې د کوالټا وانټینګ لیست کې واسو دی. نو ټول دنیا خبره کې سراج دی بدلتی او دا قانوني اتور بدلتی او امریکای هم دی بل په لاره پر باندې دا تور لګي چې دا دې استعمال کړی دی لکه بمبه د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی او دا چې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې دنه نه ایمن لکه اوس ښارونه ځان کې دی. نو تاسو خبرې چې هغه خپل به جمع فلانی بم نماکی زمداری قبول کرا بیا ودی هغه اون ولو بیا پکی دی خو دلو نو دا ناس مکر نه شنه پالیسیانی دی بازو کار چی دی دا زمداری هستی دارو
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخت دریځي د ختمولو عمل او ګدمهاله وی او وخت اړتیا لري د وای پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسی هم اقدامات ته دوام ورکړي
اقدامات خو کیږي او دغه لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېرې درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړی دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28مه تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شاملوي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبی سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د اکتوبر په 21مه نیټه په تورخم هغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې دا غیوات آنلاین ویزا لري. اسلام آباد دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې پرون د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل او پر پولو د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ پراختیا په موضوعاتو یې خبرې وکړې. د خیبر ضلع او انتظامی مشر مشال ریډیو ته ویل چارواکي به زر هغو افغانانو ته هم د تګ راتګ اجازت ورکړي چې په پاسپورټ یې د پاکستان ویزا لګي. اسلام آباد سخت کال په مئی کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره په تورخم ر سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیوه نو بندیزونه لاسخ کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته ور واوښتل. فراد شینواری له تفصیل سره.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډ کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې واځي آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليدي شي او د نه پس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې را پرېږدي. په تورخم دروازه څخه باندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و. مینویل ویزا باندې پرېږي دي خو اوس مشهور په دې و چې آنلاین ویزه به ورکه ویزوي والا به راځي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تلی وم او هلته مې چې کوم دی مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې مې هلته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنه هلته تېرې کړې.
نوم اسپانډا د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیمارانو ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې سر غورځېدل. او
څه کاروبار کړی؟
نو موږ خو بس همدغه د تجارت دی ټول کمشنګاران یو بټې لرو ګودامونه هم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو زدې وجنه دغه تقریبا د 5-6 میاشتې بس مکمل ناست
د لنډ کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم هغه افغان وګړي د یوې مخصوصې طریقې لاندې راپرېږدي چې کوم په پاکستاني تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي.
دا هایر ایجوکیشن مونتر لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی. اوس هم پورې تقریبا 600 تنه راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې راځي او موږ خو د دې لپاره د لنډ کوتل جرگهال کی یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته رزی او د زینا چې کوم دی ریسپیکټ یو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کی پی کی شو او د زینا مونتا ګاډی رزی او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه مرغلیو.
د مئی 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفری محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول، نو د هغې وروستو په تورخم سختي نوره هم زیاته شوه او ویزه او مخصوصې اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه، خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په وروستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینو لارو بندېدو له وجې دواړخیزه سوداګري سخت اغېزمنه شوې. یو لوري ته که د افغانستان تاجران د مالونو نه لیږد په صورت کې له زیانونو سره مخامخ شوي، نو بلخوا په پاکستان کې هم سوداګر زیانمن شوي او د لارو بندېدو اندېښمن کړي دي. دا چې د پاکستان لخوا افغانستان ته څه ډول مالونه لیږدول کېږي، ارزښت یې څومره دی او اوس یې لیږد په څه حال کې دی، په اړه یې د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان د تجارتي خونو د اتحادیه پخوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې په تیر وختونو کې پاکستان افغانستان ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو صادرات یا برامدات کول، خو له تیر څو میاشتو راهیسې دا صادرات د عربونو پر ځای میلیونونو ډالرو ته راټیټ شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د تجارت دومره زیات کموالی د اندېښنې وړ خبره ده.
د پاکستان څخه افغانستان ته 3 بلین ډالر اکسپورت کېدو او د افغانستان څخه بشپړ 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون ډالر امپورټ د پاکستان. نو دا تجارت چې دی دا د 2014 څخه پر روان دي. اوس دا ټیم چې دی د 1 بلین ډالر لام څخه کم را روان دي، لیکن په اوسنی حالت کې تقریبا د 3 میاشتو چې کم فیګر دی د هغه په حساب باندې تقریبا 1.5 میلیون ډالر د پاکستان اکسپورټ شوی دی. نو تجارت افغانستان سره د پاکستان د ډیر ښکته راغلی دی، دا تشویشناک حالت ته رسیدلی.
په عمومي ډول د پاکستان لخوا پر وروجو، بورې، کینو، کیلو او ځینې نور خوراکي توکو سربیره سره یې انبار، سیمنټ او ځینې نور تعمیراتي سامانونه افغانستان ته ځي. د افغانستان لخوا بیا وچه میوه، لمده میوه، د درملو بوټي او نور داسې شان چې هلته کرل کیږي پاکستان ته ځي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې پخوانی مشر زاهد خان شینواری وای چې د لارو بندېدو یا تجارت محدودېدو په نتیجه کې د افغانستان د تاجرانو پرتله د خیبر پښتونخوا تاجران زیات اغېزمن شوي دي.
زیات کاروبار خو پاکستان ساید نه و کنه، نو افغانستان ساید نه خو زموږ امپورټ شو هغه 10% 15% و، باقي 15% خو دې طرف را معلومه تله. خاص کر بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته او لزلو ته مخامخ شوي دي. اوس حل دار اغلی چې 2500 گاڑی پاکستان نه اوریدلی دي، دا به مخکې 400-500 ټرکونه به روزانه تله کنه دي. نو تجارت بالکل په ختمېدو باندې دی او دا د حکومت زیات پکې د پالیسۍ کې غلطۍ او کمزوري دي.
زاهد شینواری زیاتوي چې تجارت د حجم کمېدو یو بل مهم لامل د افغانستان په بانکونو کې د ډالرو د نشټوالي یا کموالي له کبله د بانکي نظام اغېزمنتیا ده، ځکه د نوموړي په وینا په نغدو پیسو تجارت یا د نغدو پیسو پر لیږد باندې د پاکستان حکومت اندېښنې لري. نوموړي زیاتوي چې له پاکستاني چارواکو سره د اکتوبر پر 6 او 20 غونډې هم وکړې او هغوی له خپل ستونزو خبر کړل، خو د نوموړي په وینا حکومت لا هم نه دي توانېدلی چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. طالبان د 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سول. د دوی حکومت د اکتوبر پر 15مه د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره په دې تور وتړله چې ګواکې پاکستاني چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي، خو پاکستاني چارواکي دا تورونه ردوي. د دې لارې د بیا پرانیستلو لپاره د پاکستان او د کندهار ولایت طالب چارواکو ترمنځ د اکتوبر پر 6مه په چمن کې غونډه هم وسوه چې تر اوسه لا نتیجه نه ده ورکړې. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تورخم دروازه هم تجارت محدود شوی چې پر افغان تاجرانو سربیره پاکستانی تاجرانو ته هم زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې په پاکستان کې کورونا وایرس او په افغانستان کې د حالاتو بدلیدو او د طالبانو په واک کې لرلو وروسته د حالاتو عادي کېدل لږ وخت اړتیا لري. نوموړي د اکتوبر پر 6مه مشال رادیو ته چې د پاکستان حکومت په ډیر ژر په دې اړه اقدام وکړي.
ټول باندې موږ لګیا یو چې یاره بارډر ریزم کولاو شي او دلته د معاملاتي ژوندۍ بیا بحال شي، تجارتي سرگرمۍ دم شروع شي، لہذا ته تاجر برادری یا بالفرض سټوډنټ چې کوم ملګری دي د دې مسالې به ان شاء الله ولزید ډیر ټیم په پینل لګی چې بازار کې ان شاء الله حکومت به دې مسالې هم.
دمګړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سپین بولدک او چمن سربیره نواپاس غاشی پاس ګوسړی بنشی ارندو او بادینی لاری په بشپړه توګه د تجارت پر مخ تړل سوی، خو د تورخم په ګډون پر غلام خان او انګور اډا تجارت محدود سوی دی. د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوه اړخیز تجارت ټول حجم 3908 میلیون ډالر و، چې په دې کې د پاکستان لخوا د صادراتو ارزښت څه باندې 894 میلیون ډالر و، خو اوس زشت ټیټ شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې او شوې لن خبرونه لنجیبا مېراوړو.
د پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسیرما راولپنډی کې سخت امنیتی تدابیر نیولي. پولیسو اسلام آباد ته تګ را تګ لارې تړلې دي. دا اقدام وروسته لاغې شوی چې د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوږد لاریون یا لانګ مارچ اعلان وشو. تحریک لبیک پاکستان د خپل یو مشر صاد رضوی د خوشي کولو غوښتنه کوي، کوم چې دا مهال په زندان کې دی. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ورباندې غټ کړی چې ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي زر تر زره پرمختګ وکړي. د پاکستان د انرژۍ چارو وزیر حماد اظهر بیگا د ایف ای ټی ایف دا اقدام یو ښه خبرو باله او پر ټویټر یې ولیکل. یاد ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. د بلوچستان د مواصلاتي چارو وزیر عارف جان محمد حسنی هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په دغه صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دفتري او سرکاري چارې اغیزمنې شوې دي. خو بل پلو د بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو مشال لړیو ته ویل په ځینو سیمو کې پرمختیایي چارې درېدلې دي. د بلوچستان حکومت له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د سیاسي کړکیچ ښکار دی. د بشری حقوقو سار ادارې پر طالبانو تور پورې کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زوره بې ځایه کړې دي. د طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو او همدارنګه د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. د بشری حقوقو د سار ادارې وایي د طالبانو لخوا دا سرغړونې په هلمند، بلخ، دایکونډي، اوروزګان او کندهار کې ترسره شوې دي. طالبانو په سملاسي ډول د بشری حقوقو د سار ادارې د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سغدریزه ډلو له لیسټه طالبانو پر لری کولو غور کوي. او د کرکټ د شلوریزو لوبو نړیوال جام کې نن نامیبیا د آیرلند او سریلانکا د نیدرلند سره مقابله کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر ترته وړاندې کړل. اوس وخت شو د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. دا خبرونه د تاسو لپاره بشیر غواغ جوړوي. د دې وروسته بل او نیزه خبرونه روخانه مستقبل هم لرو. راځي چې دغه پروګرامونه په ګډه واورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینو سلامونه. په نن خبرونه کې د هغه افغان خبرلانو په اړه غږیږو چې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته له هیواده بهر وتلې دي. پر دې هم غږیږو چې دا کار به د بیان پر ازادۍ څومره بد اغیز وکړي. زه بشیر غواخم تر پای سره ملګری پات شي. په کابل هوایي میدان کې د 2021 کال د اگست پر 14 د وطنکو خلکو شور دی. دوی ځکه له افغانستانه وځي چې طالبان یو ورځ مخکې کابل ته ننوتل او په دې توګه یې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود. طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو، نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزادو رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبریالان یې تښتولي هم وو. دې هر څه ته په کتو اکثره خبریالان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي. په وتلو افغانانو کې د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې خبریال زبیر بابکر خیل هم دی. نوموړی مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې ده او په زرګونو نورو خبریالانو له مجبوریته افغانستان پریښود.
زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې دا د خبریال دنده ده چې په بحراني حالت کې پاتې شي او خبر ورکړي او همدغه د خبرونو ورځې وي. زمونږ خو دای چې ته مسؤل نه یې، نو اکثره خبریالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسۍ یو مهم عنصر دا جوته وښکاره وه چې خبریالانو ته به مشکل وي، خبریالانو ته به سرخوږی ایجادیږي. همدا وجه سوه چې تقریبا 70-80% خبریالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر وو، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پریښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونې مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونې کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبریالانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی وو. خود د طالبانو پر اتک سره د خبریالانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلست د رپورټ تر مخه لږ تر لږه 10,000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همداراز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت له امله بندې شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانیستې دي او کارونه کوي، خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبریالان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې له وجې د دوی کارونه د ځنډ سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتي پیښو په اړه رپورټونه کوي، نو ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د یوې رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوی دی. زر اوس مونږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغې نه مونږ غږ واخلو، در حال کې چې دوی ډاډه ورکړی ده چې وروسته به ناسته کی، نو خبر خو بې سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه د ځانه نشری او هلته بیا ستونزه هماغسې ستونزه پاتې کیږي. غوښتنه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
او د مشال آنلاین د دې خبرونې کوربه زه بشیر ګواکیم. نن پکې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او د بیان ازادۍ څومره زیان لیدلې. لکه مخکې مو چې واورېدل، د طالبانو پر اتک سره ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کېښود چې د شریعت په چوکاټ کې به خبرونې کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی، خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویزیون خبریاله فوزیه وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کار یې ورځ په ورځ سختېږي.
نیمایي برخې متاسفانه رسنۍ فعالیتونه درېدلې دي، خبریاله هم بیکاره دي، لګانو ستونزو سره دوی د ټولنې د نورو اقشارو تر څنګ خبریالان هم مخامخ دي. واقع محدودیتونه چې اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اماراتو لخوا وضع شوي دي، ځینې مقررې چې دوی د خبریالانو د رسنیو د فعالیت پر وړاندې وضع کړي دي، هغه هم د بیان ازادي محدودوي او د دې ترڅنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاري؟
خوشبینه ورته یو، هیله مند ورته یو چې کوم ژمنې چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړې دي او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادۍ ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغو ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نه شئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپلې خپرونې بند کړي، ځینې رسنۍ مې وړاندې مې وویلې چې خپل نشرات بند کړي، په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت ته په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت د رسنیو څخه لرې شي.
اوریدونکو، طالبانو کوښښ کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پخوا په شان نه دي، اوس یې دریز نرم شوی دی. دوی په بیلابیلو خبری غونډو کې ویلي چې رسنۍ کولی شي د شریعت په اډانه سنبالې خپرونې ولري او له بې امنۍ دی نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت معین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال انلاین خپرونې ته وویل چې له دوی څخه رسنیو او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته د رسنیو مسولینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغوی په ازادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخته یوسي. دا اوس دستي د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایاتو کې د رسنیو مسولین خپل فعالیتونه په ازادانه توګه سره مخته وړي. هغه رسنۍ چې هغه کما حقه د بیان ازادي رایتي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غو رعایت کوي، هو ته موږ اجازه ورکړې ده چې په ازادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخته یوسي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او مشال آنلاین خبرونه تاسو د مشال ریډیو د نور خبرونو په شان زموږ په فری یا وړیا موبایل اپ هم همداوس اوریدلی شئ. زه ستاسو کوربا بشیر ګواکیم. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو په اړه بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو، لږ مخکې مو واورېدل چې طالبان ویلي دوی کوم خبریال ته خطر نشته، خو د سپتمبر په وروستۍ هفته کې د اطلاعاتي روز دوه خبریالان له دې وجې د رسنیو سره لیکونه شول چې طالبانو دوی لومړی وتښتول او بیا یې سخت ووهل. د دوی خپاره شوي تصویرونه ښیي چې د شکنجه کېدو له امله د دوی پر ملا او پښو شنې او سرې ټاپې جوړې شوې دي. د وال سټریټ جورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل هم په دې وروستیو کې له افغانستانه بهر وتلی دی. نوموړی وایي په روانو حالاتو کې خبریالان په خپل واک ډول کار نشي کولی، خو بهر ته تللي هغه لا هم کولی شي پر ټولنیزو رسنیو خپل کردار ترسره کړي.
هغه خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، دوی کولی شي د خپلو سرچینو سره په اړیکه کې اوسي او هغه رسنیو ته کار کوي. د هغو له لارې نه نړۍ په دې خبره کې چې په افغانستان کې څه تیریږي او که په رسنیو کې کار نه کوي، لږ تر لږه کولی شي د خپلو سوشل میډیا له لارې نه وکولی شي نړیوالو ته د افغانستان رښتونی انځور وړاندې کړي او ورته وښيي چې په افغانستان کې څه روان دی. ځکه دا ډېره زیاته مهمه ده چې خلک وپوهېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لاندې څه روان دي او خلک له کومو ستونزو سره مخ دي. هغه وژنې چې کېږي، د ناخوالي چې افغانانې ګوري، باید نړیوالو ته وښودل سي. د خپلو سوشل میډیا له لارې، فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب، دې تر څنګ د نورو رسنیو سره د مرکې کولو لارې رښتینی انځور د هېواد ټولې نړۍ ته وښيي.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو هم دې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د ستاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځئ چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له اویل
زه له پیدایښه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسيټي کې د شعبې عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق دی ایز ا سټوډنټ او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ چې کوم دی هغه د معذور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه معذور کوي او د معذورتیا په دغه کې اضافه کوي دا غیش په لاس کول باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړی وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې معذورانو ته خلک ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي
زه په ټول خوندرونو کې د ټول مشریم زما درېونه نور هم دي او دوه می خوې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک دي. زما ماشومان ورونه چې بکله خوین دي ورونه چې بکله ساغي خپل خو دي چې کوم دی وستل نو ډیر عجیب و ماته چې کوم دی محسوس کیده چې باید زه هم للی شوې خدغه د ول سو کال په عمر کې هم ما دغه یو تهیه وکړه چې مال سکول تر تل واړی چې زه کله په 2001 کې سکول تلاړم او زه د نرسری د اتنا کال چې د لوست لپاره چې کوم دی ډمبې د ماشومان د بنډو کالو ماشومان سره کېناستم نو زه ماته ډیر عجیب غونډه کې فیل کېدل. خو زه به تاسو ته خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نواله تر د لسم پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په تلس کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج تر وروم کالج ما بیا چې کوم دی ال ټاپ کو او بیا مې چې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لاسو کلونو زده کړې څنګه وکړي. هغه وایي د ریډیو نه یې ډېره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډېر غټ کار دا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نه وینا د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دی دا یو اوریدونکو په نظر باندې به ما کتل ټلویزیونز به ما چې کوم دی اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نور زبانونه دي نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته 15 زبانونه راتل یو خو هغه چې کوم دی ما ته یو څه آسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سره په خپل باندې چونګي ټیچر وو نو دا هغه د نور زما چې کوم خو ان برونو دا غي سره به کله مهنت کول نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دی صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دی یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دی هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګران استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ دا سې کولای شو. او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وذ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې
نوموړی وایي د تعلیمي سلسلې شروع کول نه وړاندې یې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمېر نورې هلې ځلې هم کړې دي. او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مزدوران هم هر څه کولی شي.
زما چونکه په خپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مزورو د یو داسې پاوړې بګدم چې باید هغه د ټولو دنیا لپاره یو نوې چکم دی یو فیز کیږي. دا غي په وجه باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی ناتخوانی په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سيزونو کې هم چې کوم دی ډیر مخواغستي موقع واغستي چې یاره پرسه کې دا غسی پرې خودل دي او یو نوې سیس چې کوم دی دنیا یو نوې نظر ورکول دي. د معاشره په دنه چې کوم دی د مزور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفاین کول دي چې یو سړی کو پسترګو نیو ني دې مطلب دا نه دی چې هغه په کټ کې ني. یو سړی کو په خپل مازور دي دا غي مطلب دا نه دی چې هغه چې کوم دی لګ پرس قبل دی تنه دي. یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دا نه دی چې هغه خبرې نه کوي. دا خبره به کوم دی مکمل دا کول وړ دی وجه نه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په تر باندې ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کولو لپاره دې نور پروګرامونه مې هم کړی دي. د میډیا په تر باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از انکر ما کوم به کار کړی دی د مختلف چینل سره.
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي. نوموړی وایي په پرمختللي نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د ویلانډ د مینه پس.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې وداونه واوري د پښتنو زینې ځوانان د تعلیم په سانډیو کې د بازي نیمګړتیا او بهانه کوي او له مهنت ځانونه خلاصوي. خداسي پښتانه ځوانان هم شته چې د سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په کوټه کې د نابینا وزد کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختوره بیبي وای مور پلار یې د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسري زده کړو لپاره سکول ته استوي.
ما درې ورونه اور مش درې خوندې یو زه په سکول کې نابینا یم. دا پیدایشي مسله ماشاالله ډېر ښه چلن کیږي اور ډېر ښه په نظر کې پوری اور د نور خوندونو سره برابر مې په بچپن کې زمج
نوموړی وایي ځینې خپلوان او د گاوند خلک مور پلار ته وایي چې د عصري تعلیم پر ځای د یوازې دینی زده کړو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغې مور پلار یې نه مني.
هغه دا ورته وایي چې ګوره دا تعلیم نسی کولی نو دا مدرسې کې داخله کوي دا هیڅ نسی کولی. دا شاید هغه سبق بیا مو وایي چې تعلیم مو کیم دې ته څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي. ډېر کله هر څوک دا خبر ورته کوي لیکن مامور پلار ما مطلب مش خوندې ورونه دي چې مش ته تعلیم باندې دې توجه راکړي.
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا زنی ورته کم نظر هم کوي. خدا دواړه روی دوی ډیر زوروي په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغو په شان چلند کوي.
زیاته همدردی چې د هم ډیر انسان خراب کی چې په کم نظر کتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري اخر مش چی شي کړی دی او چې زیاته همدردی کوي نو غي بیا همیشه دا سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش کې یو مزوري لرو چې مخته نسوتلې نو دې ترګه همدردی کوي.
نوموړی وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کوله خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري.
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسو نه بنا شتي نو غي دي ادارو سره ولي دیشه شي ادارې دې څه دا وای غواړم چې دا هغه موټ لا چې دي هغه د ادارو سره ولي د سکول سره ولي هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي په ماشه باندې پوج نه سي هغه نبینه تم دا مشوره ور کوچ هغه دا احساس کمتري شکار نه سي.
بختور وای پروفیسر جوړیدل غواړي حالتا د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي. هغه د خپل مازوري او تعلیمی سفر په اړه وویل
په 2000 کې کرکټ مې کول او پرسترګو مې کېنول کې د لاغه سزما د سترګو نظر لاړو مازورونو سوال پرسترګو نظر نه لرم نابینا یم. تعلیم سلسله شته اوس هم درېدل نه ده روانه ده چې خو ما ایم ای پښتو وکړه ریګولر
او شکر الحمدللہ په ټول صبح کې می دویم پوزیشن هم راو او اوس فلال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی موکمه.
د حمید الله سیال نمو پختل چې د مازوری باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې ده.
دا صدیق دلته مشتا خپل کورسونه را کوي بریل لکوس د لیکنې د پارا بریل ورته وایي. دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس ده. دا چې ځینې کورسونه کیږي چې هغه دا یو نابینا د پارا ډیر مفید کورسونه دي. دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې. ما لپټاپ هم استعمالول دا لپټاپ باندې ما کار اخستو. خپل لکه نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پوره کار استول لپټاپ په لیکنه باندې د بریل په لیکنه باندې.
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد د تعلیم خورېدل سره بدلون راځي، خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلند نه کوي. نوموړي ویل مازوره خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي. په کار دي چې د دې نه ډډه وکړل شي.
کوم دا چې تر حد زیات بښنه غواړم دا چې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي. یادا که حافظ ورته وایي اوس دا د حافظ تورې موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېره بښنه غواړم ړوند چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي دغه تورې موږ دی کو ته دې لپاره ها کوم اقامت یې چې کوم تورې ټاکلې دي پی ڈبلیو ڈی یعنی پرسن وز ڈسبلٹی او کم چې دا موږ بل تورې ورته معلوم وو یا کوټ یا ړوند یا شل دغه تورې کښ څه د همدردي هغه کوم استعمال دي په همدردي څوک چا سره همدردي کوي دا حافظ رالی یا ړوند رالی هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې. هغه د انسان کمې همت چې دي کمې حوصلې چې دي هغه کښته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس لا هم زه نه یې منلی ما ته په دې نه مه وایي ما ته په دې نه زر ګوري.
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي.
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې وایم خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکو خفه نه شي. وایي هزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلاتم خیز موجون سے وہ گھبرایا نہیں کرتا. او چې دې دا تر همت پوری فرق لري. دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمیر والا یو مازور ای او لاول سره ودی ته تیاری چې یا رزق والا تعالی پیدا کړي ماته سترګ همرا کړي د لاس همرا کړي د لاس هم خوږیږي د افشا هم خوږیږي هم ماته چې سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مطلب ور سره تړلې خو زه به همت له لاس نه ورکوم زه به جنگیزم زه به لزون د سر جنگیزم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان دې مقام ته رسوم. ما په خپل دغه سوچ وکړو بیا که ته کښېناستې تر دې نور خرابېږي مایوسه کېږې سا چې کمتری کار کېږې نه ته کښېنمه ته راپورته سه خلګې نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې ځینې واخلي نورې لارې ورته خلاصې کړې دي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 1 2 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما 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 وزا